شپګنی مې بجې شوې دوه مې مای ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پرګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې په مکړې لانډو خبرونه ده. استرالیایی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد حکومت تر اوسه د 45,000 افغانانو د پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو له مخې نږدې 2,00,000 افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د استرالیا لپاره د پناه غوښتنلیکونه ورکړي چې په دې ډله کې یوازې د 12,000 پناه غوښتنې منل شوې دي. بل ورته د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونه ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي راایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایس رویټن دا خبرې پرون د اروپایي پارلمان په یوې ناسته کې کړي. هغه بیا وروسته دا خبرې پر ټویټر شریکې کړې دي. وسلوالو غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخته د حاجي محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې پیښې پخلای کړی او ویلي دي چې برید کوونکي هم له سیمې تښتېدلي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله دا خبر ورکړی دی، خو تر اوسه یې انګېزه نه ده معلومه. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د پاکستان په د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه و کسان وژلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دوشنبه ناوخته د سړک غاړې بمي چاودنه په یو موټر باندې شوې چې وژل شوي ټول ملکیان دي. بلاروس د دوشنبه په ورځ له پولنډ او لیتوانیا سره خپلې پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړل. دا وروسته تر دې چې د واګنر ډلې جنګیالي په بلاروس کې ځای پر ځای شول او د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې وپارولې. او د نجونو د فوټبال د نړیوال جام په دوام به نن د کولمبیا او جامیکا او فرانسې او مراکش لوبډلې سره مخامخ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د یو من تریاکو بیه چې د پاسه 4,00,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 3,00,000 واته فریزانه سي او سوري تر 4,40,000 پورې سوداګانی کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونه ما به ایران شونزه ایفلس خانه شما
کور می پی ایران کلی او شپاره سوال از کاله که گی چی معتاد شویم پنیم روز که می جوان دیر پا تکلیف تیریگی
دا چی دا معتادینو دا درملین پا بهیر که دا بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو سمرا مهم ده. پا دی علمو دا معتادینو دا درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمرکه کردی.
فکر ته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی که سکتگی راسی مریض به هماسې مریض و رخصت سی.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
ښځه یې وهله، ټکوله یې، په چړو په سیخانو یې وهله، له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځم په نشه سره اخته سوه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یوه ښځه راغلې ده، وایي له سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسېدلې معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار، د میوند، د فراه ولایت، د بکوا ولسوالیو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشه یي مواد آزاد خرڅي یا د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چند
سو دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3 لکه پاکستاني کالداري وه، خو سږ کال نږدې 4 لکو پاکستانیو کالدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوې وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شی تر 3 لکه واتیا پرې ځانه سي، او سوری تر 4 لکه 40 زره پرې سوداګانې کېږي، او 20 ساپي غواړي په 1 لکه 45 زره. د شپشنې میله تر 3 لکه 60 زره تر اتیا پرې سوداګانې کېږي د تور مال، او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4 لکه 10 تر 15 پرې دا سوداګانې کېږي د شپشنې په میله کې.
پروسږ کال د عقرب په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3 لکه 15 زره کلداري وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي، او نشه یي مواد ازادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برطانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100 زره هکتارو څخه تر 100 زره هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي. دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري اواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ د لارې د تریاکو بیه ټاکي، او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبې بازار کې تریاک رانیسي. برطانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي، دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمه هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشلل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دی، وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درملنه سوي، وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ، او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لوېدیځو ولایتونو ته راشلل سوي، په دوی کې 100 معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي، او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، دوی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري، او باید کندهار ته واستول شي.
او بچیان لرم شلو غزی کیږي چې ایران څخه راغلی، او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ راوه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درسم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خوش پک تلویخ کلن عینالدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
خونه ما به ایران 16 سالی شم
کور می په ایران کې دی او شپاره 16 کال کېږي چې موتات شویم په نیمروز کې می ژوند ډیر په تکلیف تیریږي کار نشته ګرانی ډیره ده او ستونزې هم لرم کله چې دولت موږ را ټول کړی کیم ته موړي په کیم کې سم پاملرنه نشته کله چې لکیم څخه روغ راوځي کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دی واستوي ښه خبره ده خو دلته دی خوشی کوي او له معتادینو سره به دی ژوند وي له ایران سره پوله تړلې ده که دلته یو یا دوی ورځې ووسی بیرته معتاد کیږي
پس گرفتار میشي
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلی دي په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي دوی خپل نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې 10 بستریز مرکز فعال دی د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز ته وړي په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت وای په پام کې چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شوی او معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي
د نیمروز معتادین چې په ډیر لوړ سطح معتادین درلودل ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خواڅخه ډیر ورته راتلل نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,400 کسان موږ ته تداوی لپاره استولې دي او نور دا پروسه ان شاء الله دوام لري د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالیو سره مراجعه کړې هم دي
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ چپو باندې واوري ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نشي درملنه به مثبته نتیجه ونه لري دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي
څه چې یو ناروغ د زهرکشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دې ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دې لاسته راوړي
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي
د بیا پرورتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وقت او زمان تعلق داری په مصرف د مواد مخدر د شخص کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیبی لیدلی خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې پنځه سلویښت نه تر نوي ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښته زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آګاهي له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي، او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي، او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کېږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پرې کړې ده، نور کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کېږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسېږي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یمه، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څکښ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحلې کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي.
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې دې مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي، او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دې کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکوکاتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي، نور ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپي ته، ګروپ تراپي ته، سایکولیشن ته، فاملي کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغه سې تیره نشي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسي، یا هم د کانسولر له خوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع له خوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض و رخصت سي، ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیورتیا مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي، او یا هم یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر له خوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي، او مریض باید په خپل سولر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداری هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسېږي، کورنۍ باید ورسي د دې احوال پرسي لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي، مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسېږي، او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه، او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته شوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرچ کړې او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامن ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا په خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زامن مې دي، دغه په اول کې ډېر ښه ځوان برابر چې دوی دوه ورونه ولو، بیا د نشې شروع کړل. په کلیو کې فکر کا سوال کا، بیا په نشې شان برابروي او بیا یې گزاره په غت. له ما یې کشمش لا کړي دي، ما پل پسې وړی دي، کلي یو مشر و، یو د مسجد امام را سره و، کور ته ورغلو، د ویلو دا ما نه دي ولید. په شکل مې په کور کې تلاشي وکړې، د کر پیدا شو. د په ذهن کې درته وویل چې زه به له تا سره بد کړم، بارېږم، بدماشي را سره واخیستل. ښځه یې وهله، ټکوله یې، په چړو په سیخانو یې وهله. له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشو سره اخته شوه. د دې د ځان ملګری جوړ کړو، قریبانو جنجالونو سره وکړو، تکلیفونه وکړو، ځکه چې غوته اوس خپله کور ولاړ، له خپلې کورو مغابیت بېزاره دي. د حالت یې رسولی دی، د سیمې د خلکو، د کلي د خلکو تر پام داسې بد راغلي دي چې بالکل نه اړیکې ورسره لري، نه سلام ور اچوي، د کور له مخې نه پرېږدي، په باغ کې نه پرېږدي، د کمشانې له څنګه نه پرېږدي، ځکه چې دوی په ټول کلي او منطقه کې دی متهم دي چې غله دي، مطلق غله دي. لمو یو خواته بل کلی له دې شمشانې را وړي دي، په دې کور کې بیا په بل سړي خرڅ کړي دي. بس کله د شمشانو والا دی ګر کو چې ولسوالۍ ته راوړ، د سکرار وکړ، ما په پلانې خرڅ کړي، طالبانو هغه ګر کو، د ویل ما دغه سړي روپۍ راکولې، ما به د خلکو شمشانې ته راغلا کولې، ما پر ده خرڅولې. 500 لک کالدارو به په قلم خرڅ کړي دي، ځکه وباغونه لکه د انګورو باغونه او ځمکې موږ پر اده کې دي، ځکه دي خرڅونه دي. دا نه بیا پر یوه میږې مر کړي دي، پر یوه ګوبوله کشمش یو مر کړي دي، پر 15 باربوټو یو مر کړي دي. تلتاک نه لري، نالې نه لري، دا د چای د خوراکې لاس نه لري، د یو کتخ کې وکه دا دیګ نه لري، مطلق یوه خونه ده او کمبل هم نشته. خپل د سیمې خلک دې جهت رسول دي چې هغه له دې روینیانو دا یو روینی نه ده، دا ما دې وکسه ته کړی ده. هر کله لس 15 لس 12 شپږ 2 3 دا روینیان هر کله لري. دا په ایران کې دنه شوخته سیوی دي، ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نه وي، ځوانان شپږ و پخته کړی دي. دوی دا ډیر کاردار کم و شي، دوی د خپل نشي مشانې خرڅول، د پړو یې خرڅول. بیا په خلکو ځین اخته چا به یو چا مالی یو تراول، یو چا به یو کور کشمش تر اغلا کړی، و چا به یو ماګو تر اخلا کړو، چا به کور لاندې اخلا کړی و. دا ټول شانې ځین تراول دي، ځین اخته په دې روپ مقابل دروینو کې. بیا چې کله د کلی خلک ودرېدو، پر دې دغه د نشي شان بند کړلو، چې دلته به دا پرتې خلک نه راولي، دلته به شر او فساد نه جوړوي، بیا یې بند کړلو. د حکومت تر وخت تېره د روغتیایي مرکزونه نسته چې دلته دغه نشي شان خلاص کړي. د مو پولیس ول په پیل شي هم نسته، دلته اوس بندیان کړي وو، بیرته پرې کړو، شپته یو نه پرو، بیرته تر غپسې به تر سول. حکومت هم دا خواهش ده چې دغه تر روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او ټولې کې تداوی وکړي، او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي، د کارونه وکړي.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد میرمن ده. دا د خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یو افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي، نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیسې جاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو الانګه ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا یې یو چا څخه پور
کړه. یالاسه کېږي او پوره ملاګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم کنه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړم کنه؟
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. آغنده ده گواندی خدا راغلا تاز خپل بندر و گئی زم خپل گوته تا چیو پوله و هم بیخی خمار خماریم
پوله دستاز سرو خوری بکار دی ملا ماتا ده بس طول و رسته یو پودر دی بخت می تور دی چی میره میام بیننگا آم بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم
سلام علیکم جمیلی خوری
شای جوره
براش پدی توشک که نه
بس هم دازه ایسام دی سال دی دی شای جوره یه
شکر تاسی که هستی
نماشم دیوانی دازی جاری
ای خوری چنر تو وایم زکم زوریم خپل شده نلرم او چی شده ورکوم شده اخلاس شوی دی نلوگی جاری پکور که پیسی هم نشتا
ده سرور خان نم دیو دیتا لیدی؟
نه والا سرور خان سوک دی؟
وای دیش تمن سر ریدی دیر پیسی او جایدادو نلیدی آقا تا ورسا کنجی چه زکاة او خیرات در که؟
خوری کریختیا را باندی وای نتروز می سوال ندهی کرای شرمیگ ما
تا ولی شرمیجه خوب یواز لو غریب شده ده خوب بدکار ندهی؟
سمانوار باشم خودی را شرمیگ ما
مشره یو خزر اغلی ده ویلی ده سروینم
ریختی ها؟ زوانه ده کسبین سره
زوانه ده زوانه یو ماشومیم بغی که ده خو بیخینج لیغون ده کاری او دیر خایستم ده
ورشه را ویلیگه او تا لرز خپل کار که
داره مشره ده اوزی لیگم
یاره لکه چنین تصادفی لیغی بلی خواه کار پیداسو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازم پا دغم خامخ توشک که نا دارا تو وی چی سنگ را غلی
دیر غریب ایم میرم این پوده دیده ماشوم تا او چی شده ورکوام خوب پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دا یو جاری
بس بس سمده ده کور طول مصرف دی درکوام هرم یاش رازا او پیسی دی اخلا خودتا با زموگ زین کارو نکوی
ده خود دیره که خبره ده تر زکات او خیرات طولول خود کار خیره آر دول کار چیوی کامای کالی پریولل وی کور پاکول وی آشپزی وی
نه نه آقا دول کارو تا ضرورت نلرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چه مزدوران لره چه دول کار غواری؟
مطلب داده چه خپل پیسی دی اخلا هاویت کار مکوا بس یوازی ما لک خوشحال ساته
ارورا زپون شوام چه دول دی خوشحال ساتم؟
بس نور تا خپل پوسا لک خپل میرد چه دی خوشحال ساته ما هم دا غسی خوشحال ساته
بی شرم انسانا تنه شرمیگی خپل خور و مور نداری چی دی بل خزی تا پا بلا سرگ گوری یا خدایا اکداز ما دی بی غیرت میره للاسا اوزار مردار خور ما تا پا بلا سرگ گوری
دازا دی راڈیو درنو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم پکاژ کاتے کور دم مجمروسو پکاژ کاتے کور دم مجمروسو چدا حسن شرما شوریے ماشروسو چدا حسن شرما شوریے ماشروسو چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی چه پزه کری خلوت بود کدا کیجی دا حقا سنم پیاد میں جگر و سم دا حقا سنم پیاد میں جگر و سم چه دا حسن شور ما شور یه ما شر و سم چه دا حسن شور ما شور یه ما شر و سم پکا رکھا تا یہ کوردہ مجمع